افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې 1,300,000 کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3,600,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. WFP نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3,800,000 ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3,000 راستنې شوی کورنۍ به چې له 230,000 زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلو چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شوو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوي ولس او په دوهمه کې 12 تنه وژل شوي دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته بغاړه کې نه دی.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کی، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کی، دا نتیجه نه ورکی.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې غونډې ته چې د فبروري په 13 او 19 ترسره کیږي طالبان هم بلل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک کړي.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان دي.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده، او د دوه په ناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوه په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون رانولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر آزادي رادیو ته وویل:
ما شخصاً خوشبین نیستم که نشست
سپه هیت صورت خواهنه ایم چه ده دوحی غنه با وکولشی ده طالبانو پا دریست که بدلون راولی، زکه چه داخلی مسائل دوی ته اجازه نور کوی چه ده کار وکری، زکه چه پتی رو دونی مکلونو که مولی دل چه ده دی وزیاد بدلو رو لپاره طول حدث ناکامه وی.
تغییری وضعیت در افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقونو فعال نسرین حمیدی هم لازدی رادیو سره په خبرو که زیاد تکره:
طالب در طول 30 ماه
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په 10 میاشتو کې د بشري حقونو څخه ډېرې سرغړونې کړې دي. ټول افغان ښځې له بشري حقونو بې برخې کړې دي او له همدې امله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت په رڼا کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دې سازمان په قربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پر شتننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې مېرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو ځکه موږ معترضې مېرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر مېرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سهشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي د طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربهتوب د دوحې په راتلونکې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي که نه. دغه راز طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شېبې مخکې د طالبانو له یوه پخواني چارواکي او دغه سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افتخار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې، نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دا دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړله چې جنډا مشتراکي په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکه و، دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یوناما حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمېر افغان سوداګر وایي اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره له عملی میلیونونه افغاني زیان وروښته دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده او تر اوسه د هغې سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کانټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $2000 نیول تر $15000 پورې دی باندې دمرچونه راغلي دي.
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او دغه راز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي، خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې. دغه راز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وایي د کانټینرونو د درول کېدو له امله افغان سوداګرو ته دومره زیان اوښتی که دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ځینو کانټینرونو باندې دومره کرایه او جریمه راغلی ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ځکه چې زموږ مالونه هلته درېږي، په موټرونو باندې دمیج راځي.
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشي کولو هڅې کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینر الته ولاړ دي او په موږ باندې برج راځي، ډیټنشن راځي، او واقعیت خبره دا ده چې د ډېر تاوان راورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوشي شي هم اخلاص شوی نه وي.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوښتل، په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د دوی خبرې روانې دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو له ډلې 1500 هغو ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه چې د پاکستان له لوري د ښودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل له دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشې شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغې بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه چې له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکي وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځوانۍ له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه ډوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دې شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته له ملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښه نشوه نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نشه مې خرید او پروچ شوه او زه په خپل شوقیم پر دغه باندې ناشم د مرغان خرچوم و رانیسم نه یو دانه مرغه چې مخواس یې اگر رانیسم د دې ماټه پروچ شي لکوم هر کم مرغان درم زرکل درم اند جپان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم بلان درم بلبلان درم هر څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او له لارې یې د خپلو کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغېزمن سي.
او بل پاتہ تو مرغانو دا مرغانو دا خو بیخینسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای جنو برا دا نه وړي نه وړي دا د ضرورت شي نه دا د مستی شي دا نه خوراځي خو اخرتیږي دا په دې ته باجلا کا دا په دې ته باجلا کا او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر باندې تاسو 1000 روپۍ زر کوار کا په 1500 نه جوړ کا دا مو مرغان ته تنظیم کړي کلریانی چې ګوتې واټر اره کم مرغان ته مو پاتو او سرات کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوبکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
مرغان کاروبار وش بیسی کم سو جی، در خلق کاروبار سر کم زور علی جی، مر کاروبار مر سر کم زوری سو جی، سو کن اینکی اینو کاروبار نست، پیچه نست،
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغه کې بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان سته چې ځینې یې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته بیه لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیری.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 یولس څلرویشت یو سلو پنځلس
او د دری پیغامونو شمیره
00202119
ازادي رادیو سلروشت ساعت د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکو ویله څنګه وهن سره ډول وهل هم تړلې او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو تر څنګ هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی تفصیل په دې رپورت کې
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبه د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل اس راوستی شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کی دی دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ کې تقریبا اته پنځوس آسان لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د ماسپښین له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته م د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتونو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دم را خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سانګ وهونکی دی دی هم دغه غوښتنه کوي سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو که تاسو یار یو لوړ پوړې چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري مندکې ټول باندې تنګې شوې په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځک سي اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري زمینداري نه لري نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب شي ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري یخو اقتصادي وضعیت خراب ده بل د تعلیم څخه خو مخ هم بې برخې وو او اوس هم بې برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی دغه زما نظر و السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري د اسلامي امارت د راتګ درې کاله وتل خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی نه سړکونه سته نه کلینیکونه سته نه انتنی لرو یوازې یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه م ده باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه م ده
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خم دی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم، مګر خواست دا دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوه دي ځای ته راولي. خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي، بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. دې برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نېټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو، نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، تکم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. WFP نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.3 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 210 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننۍ 14 د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه 14 د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوي دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ 14 کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوي دي. په 14 کې شاوخوا 40 کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دغو 14 مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه یې امنیت ته ګمارل شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او هرکلی.
زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اوري. په دې اونیز خپرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپلې لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پرېښي او سریلانکا ته تللي دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکواندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلومې شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. په خپرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلي دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهرمل څخه یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوي، د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي، په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډلمشر، ابراهیم زدران، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغراز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول. بلورتا نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو یو ورځنیو سیالیو کې 6 منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوین الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې له یو ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو دا چې د درې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9 19 او 14 نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18 19 او 20 نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د 10 وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلې دي. تفصیل یې له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنۍ ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه سوه. سریلانکا د افغانستان د 6-5 منډو هدف پرته د کومې وکټې لس وځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر 2 نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړې کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د 1 منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شوځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړۍ ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼۍ په بشپړې دو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 16 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نور علي په 28 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یوه وکټه له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړی سلیزه وه. ښاغلی زدران د لوبې په څلورمه ورځ په 114 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 140 منډو ناسوځېدلی پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 290 منډې وکړې او یوازې د 450 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډیره اسانۍ سره یوازې 2.2 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې جاناتن تروت رسنوي ته وویل
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې 8 لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په 2 کلونو کې 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې یو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او رحمت شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې په اتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2010 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی وو هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړه؟ لکه موږ او تاسو وګورو په درېمه ورځ باندې افغان لوبډلې کم بیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې ډېر زر واخیستلې او پوره 8 اوره په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره 8 اورو لوبولو کې که موږ او تاسو وګورو موږ صرف ټوټل 99 رنځونه وکړل. یعنې هغه سره کم استفاده چې په کار وه د دغه نه موږ هغسې استفاده ترې ونه کړله. کله چې بال نه وای سو سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کم ځکه فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالینګ وکړه. موږ او تاسو کرا سو سریلانکا په سریلانکا نه موږ تقریبا 16 اور ډیر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ او تاسو د رنځونو ته راسو، رنځونه موږ سریلانکا په 114 اورونو کې تقریبا 415 رنځونه وکړل. موږ 115 اور لوبول او 415 رنځونه مقدمه. کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کو تاسو د ټیسټ کرکټ وګورئ، لکه سره کم چې مو کالم د انګلند کرکټ چینج کړ، د انډیا کرکټ چې سره کم چینج کیږي، دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دی، دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تاسو اډاپټ کړئ. یعنی رن ریټ وو نو سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو ده چې دا د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي و او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او آسترالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوي دي. د ویل ده چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 11 نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبه کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او دریمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویمې سیالۍ کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومرا چې په 2 پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دیلوبه کې د هند لپاره یشسوی جایسوال په لومړی پاڼه کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلی افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. یاد سیالۍ د سویلی افریقا په کوربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلی افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوخت دي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربې لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویمې سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاڼه کې 240 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپوهونکي کین ویلیامسن هم په دواړو پاڼیو کې سلیزی ووهلې. ورسته له هغې چې آسترالیا ویسټ انډیز ته د 20 کاله وروسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته یې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالۍ د فبروري په 2، 3 او 4 نیټو ترسره شوې. په اولې او درېیمې سیالۍ کې کوربه آسترالیا د 8 ویکټو په توپیر او په دویمې سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په درېیمې لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. دا وویل ده چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شل اوریز لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړې او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سکل ډیر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مې امارات په لوبډله کې لوبېده، د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخه وکړه. نوموړي 19 لوبغاړي وسوځول. دغه راز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد، ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنګلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آلراونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز له 2 سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغېزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 381 نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6 نیټه د افغانستان پر وړاندې د راروانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یادې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابودوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابودوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د آیرلند کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کورټیس کمپر، جورج ډاکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، آنډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان واکم او گریک ینګ ولوبېږي. دغه راز په ورځنیو او شلورځو سیالیو کې به لوبډل مشري د پاول سترلینګ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارت کمپر، ګارد ډیلانی، جور ډاکرل، ماتیو فاستر، گریم هم، آنډی مکبراین، بیری مککارتی، نیل راک، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لورکن ټکا، تیوان وکم او گریگ ینگ شامل شوی دی. دغه راز د شریزو سیالیو لپاره بیا مارک اډایر، راس اډایر، انډریو بلبرنی، کورټیس کمپر، گیرد دلانی، جو ڈکرل، گرام ہم، جوش لیٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، بن وائٹ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. دو ورد چید دی سیالیو لپارا لا افغانستان خپلی لوبڈلی ندی مشخصی کردی. اوس د تکواندو لټګره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یو یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیال د سرو زرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او د هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستی وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د المپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوې دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو له نړیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، د دې لوبې له پیله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو ویشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
ویشتنځای سدا لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د وکټ بیټنګ لپاره جوړ وکټ ده او داسې کپتان تاسو وګټه او بیټنګ لپاره پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه نه څه بالرانو سره پکې کومک کېده او نور ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړي او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره بالرانو ته پکې دومره څه شي نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه او پنځمه ورځ باندې یو څه نه څه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بلټر ده بلټر.
ولې افغان توپوهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړای شول چې په اواله پاړۍ کې اوږده پاړۍ تر سره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاړۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه اول سر کې کله کله دغه بیټسمین سي شین پچ وګوري چې تلک ورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شینی ولی ده هغه ډیسیژن غلط شو. نور علی زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه اسمت رحمت الله شهیدی هم خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شان غیر ضروری وسدو وهو، رحمت شاه بیچاره خو دسی اوټ سو هغه خپل هم بونس وسې دا ولې اوټ سو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجه نه اوټ سو. نور نو ځکه غیر وسه څه بیټسمنان مو سره نن ولو او ناصر جمال هم د فکر کوس دا بال بټن سی وکټ ریډ نس وکړای، لکه دومره وخت هم تیر نه ک په دې وکټ باندې ټرن نستا او هغه بال بس بالکل سیده راته په وکټ باندې، خو هغه غټن لپاره ولو به هغه کټن نه هغه وکټ باندې ولګید.
آیا په دې وشتنځای تر دې خطو په هنه کې دلای شو؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو په هنه بالکل پکې دلای شو، لکه څومره سی رحمت شاه خاصه بیټینګ وکړ ټول بیټسمنانو دغه سی لوبه وکولای شو. نور علی تاسو وکټ سی وکټ سی ډیره خاصه لوبه وکړه او ډیر سن زی ډیر خوندور جوړ کړ، خو بیا یې خپل وکټ بس نه قبر کړل. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور وکړ کېدلای شو او د افغانستان لپاره دا سخت اوسه په ټیسټ لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبولی و؟
زه فکر کوم دلته بیا د بالرانو ستونزه جوړېدله. خو مثلا دا یو تصمیم دی چې مثلا هر تیمي نیسي. ما ته په اول کې داسې ښکارېده چې خو زه شپږ سپیشلست بیټسمینان لرو، که نه دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته اووم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمېږي او وکټ بیا داسې ده که نه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز باید خپل بالرانو باندې وکړي. بیا په هغې کې ضرور دی چې تا سره بالران لېږي. او د لپاره چې دلته دومره په وکټ کې څه شي نشته، د افغانستان هم درې تیز بالران پکې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه بشپړه شوه. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، وکړې ما ډېری دوستي جنا دیاری. آرو راز راز و مات رات جوړ نکه پساته، رات جوړ نکه پساته، شناختش کول می کاوی برباد می ژوند کی د ځواني. سوچ جپل ماند کی لا ولا دیاری نائے بل میں دے سنگ آن سایا یے بل میں دے سنگ آن سایا یے نینی ما وکڑا یے دیرے اسما پیاد نمی دیرے Let's go.